امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. زه شافیه سردارم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې کېږي. تاسو په مخړې د خبرونو لندیسته.
د امریکا متحده ایالاتو په شمالي کوریا نور بندیزونه ولګول. په سوریه کې کوردان غواړي چې هغه سیمه چې دوی په لاس کې ده خود مختاره حکومت پکې اعلان کړي. او نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا د لوبډله سره لوبلری.
نن پنجشنبه ده. قدرمن اوریدونکو نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د هوت د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 18 کېږي. او په دې خبرونه کې به د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لومړی رپورت د سوریې د روانو حالاتو په باره کې واوري. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې د ټاپیه پروژه د سیمې دپاره مهمه ده. په دې باره کې هم رپورټ لرو. د توبرکرو کلوز یا نری رنځ په باره کې طبي مطلب. او زموږ همکار عزیز الله پوپل د هلمند د ولایتي شورا د غړي بریالي نظري سره مرکه کړې ده، اورېدلې مه هېروئ. خو اوس به پوره خبرونه اشوق الله رحیم زی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په روانه اونۍ کې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د سختو بارانونو او سیلاونو د راتلو اټکل کړی دی او د خلکو نه د احتیاط غوښتنه کړې ده. تفصیل د کابل نه د ممتاز بهیر په راپور کې اوري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواکۍ ادارې د هوا پیژندنې څانګې خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو د راوتلو امکان شته او له اړوندو چارواکو څخه یې غوښتي چې د سیلابونو له زیان څخه د خلکو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه پورته کړي. په هند او پاکستان کې د سختو ورښتونو او طوفانونو په لړ کې دا مهال د افغانستان په اکثرو سیمو کې هم د باران او واورې ورېدل پیل شوي او اټکل کیږي چې دا ورښتونه به د دې اونۍ تر پایه شدت ومومي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواکۍ ادارې د مطبوعاتو مسؤل قاسم رحیمی امریکا غږ ته وویل د دغې ادارې څېړنې ښیي چې د روانې اونۍ تر پایه به دا ورښتونه چې له سختو طوفانونو سره به مل وي شدت ومومي او له امله به یې د افغانستان په مختلفو سیمو کې سیلابونه راووځي. هغه وویل د دې وړاندوینې په پایله کې هغه څه چې زموږ لپاره مهم دي او ارزښت لري دا دي چې دولتي بنسټونه له طبیعي پیښو سره د مبارزې موظف بنسټونه دغه راز د افغانستان رسنۍ او هغه کسان چې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري لږ تر لږه دغه اطلاعات او اټکلونه په جدي ډول خلکو ته ورسوي تر څو موږ لازم تدابیر په واک کې ولرو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریا. په سوریه کې کوردان غواړي چې په هغه سیمه کې نیمه خود مختار حکومت اعلان کړي چې د دوی په لاس کې دي. د سوریه کوردان وایي چې د هیواد په شمال کې دغه سیمه به د نامتمرکز حکومت د جوړولو لپاره یو داسې نمونه وي چې ټول اقوام به پکې برخه ولري. خو په همدې حال کې بیا امریکا په سوریه کې په یو اړخیز توګه د نیمه خود مختار سیمو د اعلان سره مخالفت لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي که چیرته د سوریې خلک په سیاسي جوړجاړي کې د دغه شان سیمو په جوړېدو سره موافقه وکړي نو امریکا به هم ورسره مخالفت ونه لري. د سوریې د کوردانو ګوند ویلي دی چې په دغه نیمه خود مختار سیمه کې به کوردان، عربان او ترکمنان ټول شامل وي او د نور هیواد لپاره به هم یو نمونه وشي. د ترکیې او سوریې حکومتونه دواړه د دغه اعلان سره مخالفت لري او ویره لري چې په دغه کار سره به سوریه ټوټه شي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د یو فرمان په لاسلیک کولو سره په شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. متحده ایالاتو دغه اقدام د شمالي کوریا د چارواکو لخوا د تازه بالستیکي او اتومي توغندیو د ازمایښت په ځواب کې کړی دي. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
شمالي کوریا د همدې کال د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه د اټومي وسلو یو ازموینه وکړه او بیا یې یوه میاشت وروسته د بالاستیک توغندۍ هم وازمویل. د شمالي کوریا دغه ازمایښتونه د نړیوالې ټولنې سره د هغو خبرو څخه سرغړونه ده چې د زیاتې مودې راهیسې په دې خاطر کیږي چې د هغه هیواد اټومي پروګرام محدود سي. د امریکا د جمهور رئیس ویان جاش آرنست پرون د چهارشنبې په ورځ د فرمان د اعلان پر وخت خبریالانو ته وویل چې دغه یو اړخیز بندیزونه به امریکا ته اجازه ورکړي چې په شمالي کوریا هغه بندیزونه تطبیق کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو قاطع اکثریت هم پرې موافقه کړې. آرنست وایي امریکا او نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د توغندیو غیر قانوني فعالیتونه نور نسي زغملی او تر هغه وخته به په دغه هیواد بندیزونه وضع کیږي تر څو چې خپل نړیوال مسؤلیتونه ادا کړي نه وي. شافی سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
د کانادا صدر اعظم غواړي چې د 2018 میلادي کال نه وروسته د دغه هیواد ته د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې 2 کلن غړیتوب ورکړ شي. صدر اعظم جسټن ټروډیو وایي چې کانادا د سوریې مهاجرو ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی او هم یې د سوله ساتنې په ماموریتونو کې برخه اخیستې ده، او دا د دې څرګندوی ده چې کانادا په نړیوالو چارو کې خپلې ژمنې تازه کوي. کانادا په 2000 میلادي کال کې د امنیت د شورا غړیتوب درلود، خو صدر اعظم جسټن ټروډیو چې پروسه کال د نومبر په میاشت کې انتخابات وګټل وایي چې د کانادا ټول اصول د ملګرو ملتونو د شرایطو سره برابر دي. د امنیت په شورا کې 200 تشې دي چې ناروې او آیرلند هم غواړي دغه مقامونه ترلاسه کړي. د مقدونی چارواکی وایي 312 مهاجر چې اکثره یې سوریان دي د سربیا او مقدونی په سرحد کې په داسې یو ځای کې د 13 ورځو راهیسې ګیر پاتې دي چې شاوخوا یې هیڅ هم نشته. د رپورټ تفصیل د خلیل خان اوري.
د مقدونیه د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مشر ګوران ستیوان اوسکی وایي دغه مهاجرینو په شنو پټیو کې خیمې وهلي. اوسکی د ای پی خبري اژانس ته وویل دغه مهاجر په دې هیله دلته پراته دي چې د مقدونیا سرحد به پرانیستل سي او هغوی به وکړی سي چې جرمني ته ولاړ سي. وروسته تر دې چې د بالکان د سیمې هیوادونو خپل سرحدونه د مهاجرینو پر مخ وتړل، شاوخوا 1000 مهاجر د مقدونیا او یونان ترمنځ په سرحد کې ګیر پاتې دي. بل پلو د ایټالیا ساحل ساتونکو پولیس وایي چې هغوی په تیرو 2 ورځو کې شاوخوا 2500 مهاجر د ډوبېدو نه ژغورلي دي. محافظین وایي چې د ځینو هغو مهاجرینو مړې هم موندلې دي چې په اوبو کې ډوب سوي دي. خلیل خان، د امریکا ژغ، آشنا رادیو.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د ستر محکمې غړی ونوماوه. ولسمشر اوباما له اوږد ځنډ او مخالفتونو وروسته پرون د متحده ایالاتو د ستر محکمې د مړ شوي غړي ځایناستی
وټاکه. widely recognized not only as one of America's sharpest
جمهور رئیس اوباما ول د جمهور رئیس پتوګا زما صلاحیت او مسولیت دی چې ستر محکمې لپاره یو وړ او مناسب کس وټاکم. زه باور لرم چې قاضی میرک ګارلند د ستر محکمې لپاره مناسب شخص دی. په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر جیمی مک ګولډریک وایي چې په جګړې کې ټول خلک ډلې د عام خلکو او د مرستندوی ادارو د مرکزونو په ساتلو کې خپل مسولیت نه ادا کوي. او رسنۍ خبردار چې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په دویم پړاو کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا د لوبډلې سره لوبه کوي. لوبه د افغانستان پر وخت مخام په شپږنی مبهجو پیل کیږي. افغانستان دغه سیالیو په لمړی پړاو کې 3 لوبې وکړلې او 3 وړې وګټلې. نننۍ لوبه د هند د کلکتې په ښار کې کیږي. تاسو کولی شئ د لوبه تازه جزئیات د امریکا غاک آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې تعقیب کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په مو کې زموږ د خبرونه لومړی مطلب ته. په سوریه کې د کوردانو د مهمې او لوی ډلې استازو ویلي دي دوی نیت لري چې د سوریه په شمال کې یو خود مختاره مرکزی سیمه جوړ کړي. حالت په هغو سیمو باندې هم دا اوس کوردانو خپل کنټرول ټینګ کړی دی. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسې اوري.
په داسې وخت کې چې په سوریه کې کوردي ملیشه د هغه ملک په شمال کې د نورو مخالفو ډلو سره جنگ ته دوام ورکوي، هلته د هغوی سیاسي مشرانو ویلي دوی دې ته تیارې نسی چې په دغه سیمو کې و مستقله خود مختاره مرکزی سیمه جوړ کړي. د کوبانی په خار کې چې د کوردانو په کنټرول کې دی، د خارجي چارو یو لوړ دوه مقام ادریس ناسان د الجزیرې تلویزیونی شبکې ته ویلي چې دې ته تیارې روان دي چې ډیر زر د سوریه په شمال کې د خود مختاره مرکزی سیمه اعلان وشي. هغه دا هم ویلي دي چې د کوردانو استاذي همداوس د خود مختاري سیمه په اعلامیه بحثونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر بشار الجعفری په جنیو کې خبر اعلان ته ویلي دغه حسي چې غواړي د سوریه خلک تقسیم کاندي هغه به کار ورنکړي. هغه وایي
د سیریان کوردز ار ان امپورټنت کمپوننت اف د سیریان پیپل وی ار پراود اف دیم
د سوریه د خلکو په تشکیل کې کوردان ډیر مهم رول لري او موږ په هغه افتخار کوو او هم د پیړیو پیړیو راهیسې موږ په ګډه دا ملک جوړ کړی دی. نو د نفاق او د تقسیم پیدا کول به د سوریه خلک په کامل ډول ناکام کړي. د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ډلې هغه وخت د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریه په شمال کې په دغو سیمو خپله قبضه ټینګه کړه چې د داعش د افراطي ډلې ملیشیو ته ماتې ورکړه. په اغلب ګمان ترکیه د دې سره په دې دلیل علاقه نه لري چې هلته د سوریه په شمال کې د یوې خودمختارې سیمې جوړول به په ترکیه کې کوردان هم چې همدا اوس د ترکیې د حکومت سره تضاد لري دغه کار ته راوپاروي. د امریکا د باندې نوی چارو د وزارت نطاق په ویلامیه کې ویلي دي چې موږ به خودمختار سیمه په رسمیت نه پیژنو او موږ د سوریه وحدت او د خاورې تمامیت ته متحد یو. د بیروت په امریکن پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد هلال کاشان امریکا غږ ته ویلي چې دی داسې فکر کوي چې د کوردانو د خودمختاری اعلامیه به د ترکانو او د کوردانو ترمنځ تشنج لا پسې زیات کړي. د کوردانو سیاسي مشرانو ته د ترکیې د مخالفت په وجه په ژنیو کې د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. انقره د سوریې په شمال کې د کوردانو په ډیموکراتیک اتحاد د دې الزام لګی چې د کوردانو د کارګر د ګوند سره اړیکې لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکړی دی رپورټ د پاکستان صدر اعظم ویلی دی چې د ټاپې پروژه د سیمې د پاره ډیره مهمه ده او که دغه پروژه مکمل سي نو په پاکستان کې به د انرژي بحران کنټرول سي. په مکړی په دی باب د امریکا ژغ د ډیوی رادیو رپورټ ده.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی ټیپی ګیس پایپ لاین منصوبه تکمیل له وجبه نه صرف هیواد کې به د توانای بوران باندې قابو موندل کیږي بلکې د لوجبه سیمه کې د امن او امان قائم د لپاره مشترکه هڅو ته به هم وده ملاويږي. د ترکمنستان صدر قربان علي بردي محمدوف چې د پاکستان په سفر دی دوی سره یوځای وزیر اعظم نواز شریف خبري کانفرنس ته ویلي دي چې ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه ډیره مهمه ده او د تکمیل له وجه به هیواد کې د توانای بوران به د کابو موندل به اسانه وي. وزیر اعظم وایي د منصوبې تر څنګ تیر کال پاکستان ترکمنستان او افغانستان سره هم یو بله معاهده کړې ده. د کوم تر مخه به ترکمنستان به 1000 میګاوات برېښنا د افغانستان د لارې پاکستان ته ورکوي او داسې معاهدو ګټه یوازې د توانای بحران ختمول نه دي بلکې سیمه ییز هیوادونو ترمنځ رابطې زیاتول او ترهګرۍ پر ضد مشترکه کاروي زیاتول هم دي ځکه چې ترهګرۍ او تندروي د سیمې لویه مسله ده.
Of insecurity and instability in the region. This menace also undermines our endeavors for socio-economic development. We have to work collectively to eradicate the scourge of terrorism and extremism.
دوی وی ترکمنستان ستر سره په ترخګری او تندروی موضوع خبرې شوې دي. دا یو داسې بنیادی مسله ده چې لوجه یې سیمه کې خراب امن او امان او غیر مستحکم حالات پیدا شوې دي او د پر ضد ټولو هیوادونو لخوا د شریکو هڅو ضرورت دی او دواړه هیوادونه باید امن او امان قایم لپاره شریک هڅې جاري ساتي. دا ټیپی نومې ګیس پایپ لاین به ترکمنستان نه افغانستان پاکستان او هند ته رسول کیږي او پاکستان د یری وړاندې سرګند کړي وي چې افغانستان کې پایپ لاین اچولو په وخت د سکیورټي مسلې جوړې دي شي. خو د افغان حکومت وینا ده چې د پایپ لاین منصوبې حفاظت لپاره به 1000 تنانو باندې یو خصوصي سکیورټي ټیم به جوړول شي چې کار به یوازې د حفاظت وي. پاکستان په خوانی خارجه سکرټر نجم الدین شیخ هم د نظر لري چې د منصوبې سکیورټي به ځکه مسله نه وي چې دا د افغانستان لپاره هم په کټه کې ده.
ایسی یقین دہانی ہوئی ہے کہ سیکیورٹی پرابلمس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. اگر یہ اوور کم ہوتی ہیں تو افغانستان کے لیے پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے کیونکہ اس میں اگر پاکستان سے ہندوستان جائے گی پائپ لائن تو اس کے اور اثرات جو ہیں وہ سب مفید ثابت ہوں گے.
دوی وی دا باور ورکړی شوی دی چې سیکیورٹی مسائل به ختمولی شي او کچره داسې کیږي نو د دې خا اغیز به پسیمه پریوزی. ټیپی ګیس پایپ لاین منصوبه بنیاد تیر کال دسمبر کې خودل شوې ده او د لسو اربو ډالرو دا منصوبه به کال 2019 تکمیل ته رسي او د منصوبه تر مخه ترکمنستان نه هند پورې به 1300 کیلومتره پایپ لاین اچول کیږي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، اوس په مکړی دی راپورت. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې توبرکلوز یا نری رنځ اوس د ایچ آی وی وایروس په پرتله د نړۍ یو ستره وژونکې ساري ناروغي ده. نور تفصیل په دې راپورت کې واوري.
توبرکلوز یا نری رنځ یو ساري ناروغي ده چې زیاتره بې وزله خلک او یا هغه کسان چې لپامه ورزیدلې پرېخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د نری رنځ ناروغي یو وبا ګڼي. دا سازمان نږدې 3 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري چې د نویو درملو، نویو تشخیصي آلاتو او د دې لا ښه څارنې په اړه څېړنې وکړي تر څو په دې ناروغي دخته کسانو ښه درملنه وشي. د 1990 کال راهیسې د نری رنځ د مړینې کچا تقریبا 50% راټیټه شوې ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي نور پرمختګ هم باید وشي.
دا د منلو نه ده چې د درملنې وړ یوې ناروغۍ په وجه هر ورځ 4,000 کسان مړه کیږي.
د توبرکلوز ناروغي 90% د درملنې وړ ده، خو په هغه صورت کې نه چې د مختلفو درملو په وړاندې مقاومت پیدا کړي. یوازې نیمایي هغه خلک ژوندي پاتې کیږي چې ناروغي له درملو سره مقاومت لري. ځینې ډاکټران بیا دا ناروغي د مرګونی ایبولا له ویروس سره پرتله کوي چې ډېر په اسانۍ سره انتقالي. د روغتیا نړیوال سازمان د 2018 کال د جنوري په میاشت کې نوې هڅې پیلوي چې توبرکلوز له منځه یوسي. هغه کسان چې په دې هڅو کې ونډه لري په دې نظر دي چې دا ناروغي له منځه تللی شي.
د سخت مشقت په نتیجه کې د نری رنځ په مړینو کې 30% کموالی راغلی دی. دې مشقت بې له شکه په نویو قضیو کې څرګند کموالی راوستلی دی، او موږ دې ته اړتیا لرو چې په نورو ځایونو کې لا زیات کار وکړو او دغو هڅو ته دوام ورکړو.
ګوزبی وایي چې نړۍ د توبرکلوز د جدي ګواښ په اړه د معلوماتو ترلاسه کول پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د پوهیدلو دغه پروسه دوام کوي، د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې د هغو هڅو لپاره ملاتړ زیات شي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره روانې دي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1994 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
او دا هم زموږ د خبرونې یو مرکه. د هلمند ولایتي شورا غړي بریالي نظری وایي چې د خانشین ولسوالۍ اوس هم د دولت د مخالفینو په واک کې ده. د زیاتوي چې د ګرمسیر په څیر با امنه ولسوالۍ اوس ناامنه سوې ده. خبریال عزیز الله پوپل د هلمند ولایتي شورا له غړي بریالي نظری سره یو مرکه کړې ده چې د دې تاسیه اوري.
و جناب وکیل صاحب، فیلنده د هلمند جنوبي طرف هم ناارامه دي، خاص ډول باندې خانشین ولسوالۍ وروستي حالات لسه قرار دي یل تاسو مې
دلی وضعیت هم اوس په خانشین کې نورمال نه دی. جګړه اوس روانه ده، د امنیتي ځواکونو او د دولت مخالفینو لخوا اوس هم جګړه دوام لري، او خانشین ولسوالۍ په بشپړه توګه د دولت مخالفینو په لاس کې ده. یوازنی د محسن کمپ چې په 2 کیلومتره کې شخه هغه قرار لري، 2 کیلومتره کې امنیتي ځواکونه دوه خواته د ولسوالۍ څخه قرار لري.
څه سبب کېدای شي د هلمند شمالي ولسوالۍ تر لوړ امنیتي تهدید لاندې وي، اما جنوبي نسبتا آرامي بلل کېدلې؟ تکلیف په کوم ځای کې دی؟ ولې دغه څه هم په یوه آرامه سیمه وساوشتي؟
دلته خو د دولت بالکل هغه پلانونه چې یا پروژې یا د پروګرامونه وي دولت هلته په صحیح توګه نه دي تطبیق کړي، او ځینې پروژې او پلانونه چې دي هغه د ځینې خاصو اشخاصو لخوا څخه برلاسه اخیستل شوي دي، او خپله د دې ولس ته داسې یو قناعت ویونکی جواب نه دی ورته ویل شوی. نن هم دا په دې رابطه د خانشین د خلکو سره او په زمن کې د دې شو خلک هم راغلي و، د هغو سره مې بحث وکړي دې ته د دې ځین جوړ کړي چې نور د دولت سره همکاري وکړي او ولسوالۍ تر څو له دغه څخه راوباسي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ ولایتي مسؤلین زموږ سره د خبرو کولو چمتو کولو او د دوی د دغه جواب ویلو لپاره دوی کم نه حاضرېږي چې خبرې ورته وکړي، او نه هم دوی داسې پلانونه لري چې د دوی سره یو پلان شریکي او هغه ورته د دوی د قناعت وړ وګرځي تر څو دغه مشکل حل شي.
دغه تاسو چې جناب وکیل صاحب کوم وړاندیز وکړي، مثلا ولایتي شورا سره مشوره څوک نه کوي، د مشورې لپاره یعنی چې څه غواړي چاته څه وایست، د مشورې پر برابر باندې مو حکومت مشوره څه ده؟ کومه مشوره ده چې ولایتي ادارې نه منل؟
موږ د ثانیه خلک یو، د ولایت زمینت خلک یو، ولایتي شورا نو اته نشه دوه خبرې همکاري چې د دولت او ولس ترمنځ پیدا کیږي او همدغه ولایتي شورا ده چې د دوی ترمنځ پیدا کوي. نو تر څو زموږ د ولایتي شورا غوښتنه ورڅخه وشي او د ولایتي شورا غوښتنې د دولت اداره ومني، نو بیا به انشاءالله د دوی د دولت او ولس ترمنځ خپله همغږي پیدا شي. کله چې همغږي پیدا شي نو ولس به د دوی همکار شي، نو هغه به بیا دغه لاملونه د جګړې نه اوږدېږي. لکه دا اوس چې لامل دغه بېاعتمادي و او دغه لېرېوالی فاصله ده، نو دغه فاصله به راکمه شي، بالاخره خپله جګړه کمې شي.
بله، د هلمند فعلاً څو ولسوالۍ د نظام د مخالفینو په لاس کې دي او پیشنهاد مو څه دی؟ څوک باید څه وکړي؟ خاص ډول مرکزي حکومت به وړاندې شي؟ د
هلمند ټول ولسوالۍ نسبتاً چې وسه زموږ په لاس کې دي، هغه ډېر ساحه او خواغه د دولت د مخالفینو، ځکه چې د شهر درېمه او څلورمه او مکمل توګه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده. همدارنګه زموږ د هلمند ولسوالۍ چې زموږ امن ولسوالۍ وي، هغه یې د ګرمخیل ولسوالۍ وه، بل هم د ناوې ولسوالۍ وه، خو د ناوې ولسوالۍ هم ځینې پوستې وې چې هغه هم سقوط کړلې، ناوې هم په نامه یې بدله کړله، او ګرمخیل ولسوالۍ وه، هغه هم د دولت او وسلو دغه پولیسو ترمنځ فاصله یې چاس کړه، د ولس او پولیسو ترمنځ فاصله یې چاس کړه، د دې سیمې دي چې هغه هم سرتاجي نه کېدي. داسې ولسوالۍ موږ نه لرو چې په هغه کې زموږ مشکل دی، او نور ولسوالۍ لکه خانشین، جرشو، باغران، مساقل، سیدین، نوزاد، مرجع، دا هغه دي د دولت مخالفین پر زیاتو برخو د دې تسلط لري او د هغو په ولکه کې دي.
او وړاندیز مرکزي حکومت ته چې شي، څوک باید څه وکړي؟
مرکزی دولت زموږ غوښتنه دغه ده چې صحیح آیت پر راشي، د برتۍ لپاره زموږ په امنیتي ځواکونو کې په شکل کې ډېر نیمګړتیاوې شته او کمښت شته، غیراجرم ډېر دي پکښې، دغه د اجري موجودیت وکړي، او بل د ولس څخه مشوره وغواړي، بل د ولایتي شورا او د ولس سره دښېني د ولس د منځ څخه یو خبر رامنځته کړي چې هغه یو قناعت واخ بخښي.
ډېره مننه.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډی زوري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پروانونه کې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د سخت بارانونو او سیلاونو د راوتلو اټکل کړی او د خلکو نه د احتیاط غوښتنه کړې ده. په سوریه کې کوردان غواړي چې په هغه سیمه کې نیمه خود مختار حکومت اعلان کړي چې د دوی په لاس کې ده. د سوریه کوردان وایي چې د هیواد په شمال کې دغه سیمه به د نامتمرکز حکومت د جوړولو لپاره یو داسې نمونه وي چې ټول اقوام په کې برخه ولري. د ترکیه او سوریه حکومتونو دواړه دغه اعلان سره مخالفت لري او ویر لري چې په دغه کار سره به سوریه ټوټه ټوټه شي. د امریکا جمهور رئیس برک اوباما د یو فرمان په لاسلیک کولو سره په شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. متحده ایالاتو دغه اقدام د شمالي کوریا د چارواکو لخوا د تازه بلاستیکي او اتمي توغندیو د ازمایښت په ځواب کې کړی. د کانادا صدر اعظم غواړي چې د 2028 میلادي کال وروسته دغه هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې دوه کلن غړیتوب ورکړ شي. صدر اعظم جسټن ټروډیو وایي چې کانادا د سوریې مهاجرت په خپل هیواد کې ځای ورکړی او همې د سولې ساتنې په ماموریتونو کې برخه اخیستې ده، او دا د دې څرګندوی ده چې کانادا په نړیوالو چارو کې خپلې ژمنې تازه کوي. د مختونی چارواکي وایي 312 مهاجر چې اکثره سوریان دي، د سوربیا او مختونی په سرحد کې په داسې یو ځای کې د 13 ورځو راهیسې ګیر پاتې دي چې شاخوا یې هیڅ هم نشته. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د اوږد ځنډ او مخالفتونو وروسته پرون د متحده ایالاتو د سترې محکمې د مړه شوي غړي ځایناستی ونوموه. په یمن کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر جیمی مک ګولډرک وایي چې په جګړې کې ټولې ښکېلې ډلې د عامو خلکو او د مرستندوی ادارو د مرکزونو په ساتلو کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګرس غړو ته ویلي دي چې هغه ته د یو څه نور وخت هم ورکړ شي تر څو پریکړه وکړي د اسلامي دولت ظلمونه او تشدد د لیزي وژنې وګړي کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مخړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار، هرات، غزنی، خوست کې به نن باران وسی. په جلال آباد کې به نن اسمان اوریځ وي. په کندوز کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، او په مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په فراه کې به نن اسمان شین وي، او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.